د امریکا غږ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
درانو واوریدین کو سلام، زه نوشابه شنایم. نن د دوشنبه ورځ او بخی د سه شنبه ورځ د جوزا د میاشت دومه د میل درویشتم سره برابر ده. امریکا غږ آشنا راډیو خپل ماښامنۍ خپرونې پیلې. په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی اورئ.
افغان حکومت د ناټو سرمشري ته پلاوی ناست دی. د برتانیا په مانچستر ښار کې په کنسرت کې د 14 مسؤلیت داعش په غاړه اخیستی دی. او ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن د محمود عباس سره وکتل او د فلسطین د سولې د بهیر په اړه خبرې وکړې.
افغان حکومت د ناټو سرمشري غونډې ته پلاوی نه لګي. یو شمېر مدني ټولنو له افغان حکومت نه غوښتي چې زر تر زره د پارلماني ټاکنو لپاره شرایط برابر کړي. او د برتانیې صدر اعظم وایي چې د هیواد امنیتي ادارو ته د مانچستر ښار د ځانمرګي برید کوونکي هویت معلوم دی. درنو اوریدونکو دا او نور رپورټونه ورسخه خبريږي. او سرته متي الله عابد د دې سات پوره خبرونه وي.
افغان حکومت وایي چې د پنځشنبه پوره د ناټو د غړو هیوادونو په سرمشري کې له کابل څخه د افغان حکومت کمپلاوي ګډون نه کوي. د حکومت له ناټو غواړي چې د افغانستان په مسله بحث دي په خپل ایجنډا کې شامل کړي. افغان حکومت وایي چې د پنځشنبه پوره د بلجیم د پایتخت بروکسل په ښار کې د ناټو د غړو هیوادونو په جوړیدونکو کې سرمشري کې د ګډون لپاره کابل څخه افغان حکومت کمپلاوی نه لګي. خو د افغانستان جمهوري ریاست بیا وایي چې د ناټو له سرمشري به دا تمه ده چې د افغانستان مسله د ټولنې د بحث په ایجنډا کې شامل وي. د افغانستان د جمهوري ریاست د ویان مرستیال نجیب الله آزاد په دې اړه وایي چې
برای اشتراک در این نشست هیئت از افغانستان نمی رود اما حکومت افغانستان
خغلی ازاد ویل په دې غونډه کې د ګډون لپاره افغانستان څخه کومپلاوی نزی. خو افغان حکومت هیله لري چې د هغه امنیتی تفاهم لیک له مخې چې د افغانستان او ناټو ترمنځ شته د افغانستان مسله تر بحث لاندې راولي تر څو د خلکو منابع او سیستمونه منسجم شي او پر طالبانو باندې فشار راشي تر څو تلپاتې سوله ټینګه شي.
په دې اړه د اکرام شینواری رپورت د خبرونو نه پاسورو. تیره شپه وسلوالو طالبانو د کندهار د شولې کوټ په ولسوالۍ کې د افغان فوج په پوستو او د بادغیس ولایت د قادس ولسوالۍ کې د افغان پولیسو په پوستو پر عملیات کړی دي چې دوړ خو ته پکې سر درون تاوان رسیدلی دی. په کندهار کې د افغان فوج په یو قرارګاه د وسلوالو طالبانو په یو ستر برید کې د ملي اردو لس سرتیری او د وسلوالو طالبانو اولس وسلوال وژل شوي دي. په کندهار کې د 215 اتل قلو اردو مطبوعاتي مسول تورن محمد صادق قمر کاکا گشنا راډیو ته په دې اړه داسې وویل.
په دشمن ضربه شدید وارد کردی که 812 تنشان در ساحه باقی مانده. در جریان درگیری متاسفانه به تعداد 10 تن از نیروهای دلیر اردوی ملی شهید شده و 9 تن هم زخمی گردیدند.
خود کندهار د ارغنده ولسوالۍ یو لوړ پوړی مقام د نوم نه خودو په شت امریکا غږ ته ویلي دي چې د سوزیانو په سیمه کې د ملي اردو په قرارګاه په لوړ شمېر کې وسلوال طالبانو د شپې په 11 بجو برید وکړ چې سهار تر 4 بجو پورې دوام درلود. بلخو د ننګرهار په بټي کوټ ولسوالۍ کې د 02 په نوم د افغان ځواکونو ځانګړې قطې د یو طالب قومندان په هدف عملیات کړي چې په سیمه کې نښته شوي او له امله د طالبانو سره سره څلور ملکیان هم وژل شوي دي. په دغه پیښه کې د یو بلې کورنۍ دوه ښځې او یو کوچنی هم وژل شوی دی او همداشان د یو بلې کورنۍ 9 کسان زخمیان شوي دي. د افغانستان اسلامي جمعیت وایي د دې لپاره چې دغه ګوند د افغانستان له ټولو قومونو څخه استازیتوب وکړي د لنډمهالې دورې لپاره د خپلې رهبرۍ شورا د غړو شمېر د 9 نه سلور شپیتو تا زیاد کرده ده. پا پاکستان که یو امنیتی مامور دوشم بی پا راز زویلی چه ده حق و فعالینو پا خلاف اقدامات پیل کرده چه پا طولنیز و رسانیو که ده ملک ده فوز پا زد لیکل کهی. تروسه پور لگ تر لگه 200 ده فیسبوک او ده تویتر اکانتونا ده تقیق لانده نیول شویده. د برتانیا په مانچستر ښار کې په یو کنسرت کې د 14 مسؤلیت د داعش ډلې په غاړه اخیستی او ویل دي چې د برید په کنسرت کې د ځای پر ځای شو 14 موادو په وسیله شوی. د مانچستر په برید کې د 100 ماشومانو په ګډون دوه تنه وژل شوي او شاوخوا 950 نور ژوبل شوي دي. د برتانیا پولیس ویلي دي چې دا چاودنه د امریکا د پاپ مشهور سندرغاړي اریانا ګراندي د کنسرت په پای کې شوې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن له محمود عباس سره وکتل او د فلسطین د سولې د بهیر د بیا نوي کولو لپاره غږ کړی دی. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د چهارشنبې په ورځ په ویټیکان کې هم تمیږي چې له پاپ فرانسیس سره وویني. د ولسمشر ټرمپ په دې سفر کې دا د هغه دریم او وروستی تمځای دی. ولسمشر ټرمپ په دې سفر کې د دې مخکې د نړۍ د ستورو ادیانو په مرکزونو لکه سعودي عربستان، اسرائیل کې تم شوی او درم ته ځای به ویټیکان وي. په ویټیکان او ایټالیا کې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د سفر لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. په پام کې ده چې جمهور رئیس ټرمپ سبا د کتلو کسانو له رهبر پاپ فرانسیس سره په ویټیکان کې وګوري. د ایټالیا د صدر اعظم د دفتر شاوخوا سیمو کې هم کلک امنیتي ترتیبات نیول شوي دي چیرې چې ټرمپ به له ایټالوي مقاماتو سره لیدنه کوي. جمهور رئیس ټرمپ اسرائیل او فلسطین ته تر خپل سفر وروسته په سیمه ییز وخت نن ماښام ایټالیا ته رسیږي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د دوشنبه په ورځ وویل چې په منځني ختیځ کې تهران د مرستې نه بغیر سوله او ثبات نه شي ټینګېدای. ښاغلي روحانی د خبرې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران په حق له وروستیو څرګندونو په ځواب کې کړې دي. د سوریې دولتي تلویزیون خبر ورکړی دی چې د دغه هیواد په حمص ښار کې یوې چاودنې ګڼ خلک وژلي. په خبر کې راغلی دی چاودنه د ښار په مرکز کې د برېښنا په یو برج کې شوې. د چاودنې په اړه رسنیو نور جزئیات نه دي خپاره کړي. د جنوبي کوریا د پخوانی جمهور رئیس پارک کیون هیو محاکمه د دغه هیواد په مرکز سیول کې پیل شوه. میرمن هی په رشوت اخیستو له واک څخه په ناوړې استفادې او د محرمو دولتي رازونو په افشا کولو تورنه ده. او وروسته خبر دا دی چې د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د خپل حکومت د 1.1 ټریلیون ډالرو بودیجه طرحه کانګرس ته استوي. د دې بودیجې زیاده برخه چټکې اقتصادي ودې ته ځانګړې شوې ده. خو د بحث وړ خبره پکې د امریکا کم عاید لرونکو وګړو ته د مرستندویا پروګرامونو کمول دي چې دا کار لا د مخه د دیموکرات وکیلانو لخوا د انتقاد سره مخ شوی دی. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونو د امریکا غږ آشنا راډیو نه واوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه اوري.
امریکا غږ آشنا راډیو نم د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. دا هم د روان خبرونه لومړی رپورت. افغان حکومت د ناتو سرمشریزی ته پلاوی نه لیږي. افغان حکومت وایي چې د پنځمې پورې د ناتو د غړو هیوادونو په سرمشریزه کې له کابل نه د افغان حکومت کوم پلاوی ګډون نه کوي. خو دا حکومت له ناتو نه غواړي چې د افغانستان پر مسله بحث په خپله اجنډا کې شامل کړي. په موخې په دې اړه له کابل د امریکا غاک د همکار اکرام شینواری را لیږلی رپورت.
افغان کوت پیچې د پنځمې پورز د بلجیم د پایتخت بروکسل خار کې د ناتو د غړو هیوادو په جوړیدین کې سرمشریزي کې د ګډون لپاره د کابل څخه د دغه حکومت کوم پلاوی ګډون نه کوي. خو د افغانستان جمهوریت وایي چې د ټول سرمشریزي تمه ده چې د افغانستان مسله دي د دې ټولنې د بحث په اجنډا کې شامل کړي. د افغانستان د جمهوریت د وین مرسیل نجیب الله آزاد امریکا غک آشنا ټلویزیون ته ویل چې افغانستان د ناتو سره امنیتی تړون لري، نو ځکه د دې ټولنې په غونډه کې د افغانستان په سر د بحث غوښتنه کوي.
برای اشتراک در این نشست حیات از افغانستان نمیرود، اما حکومت افغانستان
خغلی زادویل په دې غونډه کې د ګډون لپاره افغانستان څخه کوم پلاوی نزی. خو افغان حکومت هیله لري چې د هغه امنیتی تفاهم لیک لمخې چې د افغانستان او ناتو ترمنځ شته د افغانستان مسله تر بحث لاندې راولي، تر څو د خلکو منابع او سیستمونه منسجم شي او پر طالبانو باندې فشار راشي تر څو تلپاتې سوله ټینګ شي. د خغلی زاد دغه سرګندونو یو ورځ وړاندې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ویډیو کانفرنس له لارې د ناتو د غړو هیوادو د سفیرانو سره د خبرو پر مهال د افغانستان جګړې ته د بهرنیو ځواکونو د بیت اول ګړیدلو د احتمال ملاتړ ونکه او دغه پر ځای د افغان ځانګړو ځواکونو د شمیر زیاتېدو او دغه ځواکونو د سمبالولو لپاره د دغه ټولنې له غړو د ملاتړ د برابرولو غوښتنه وکړه. هر څه په خپل شی وبین کې ویل شوی چې خغلی غنی د ناتو د غړو هیوادونو سپیلان ته ویل شي افغانستان د نه غوړي شي د ناتو ځواکونو یو ځل بیا په دغه هیواد کې په جګړه کې ښکیل شي. همداشان جمهور رئیس غنی ویل شي افغانستان کې د محل د جګړې مدیریت د افغان امنیتي او دیپوي ځواکونو په لاس کې دی. ناتو په 2013 کال کې خپل جګړې ماموریت پای ته ورسو او د افغان ځواکونو د روزنې او مشورې ورکړي کول د پاره د کاتی ملاتړ په نوم نوې ماموریت پیل کړ چې شاوخوا 12,000 سرتیري پکې پوځي په پوښتنه افغان حکومت وایي چې تمه لري د ناتو په سرمشیزه کې د خپل سلور کلن امنیتي پلان لپاره لازم مالی او تخنیکی ملاتړ ترلاسه کړي. په دغه پلان کې د افغان امنیتي ځواکونو سمبالولو او د هوایي ځواکونو لپاره د جنگي الوتکو او هلیکوپټرونو د برابرولو سربیره د افغانستان د ځانګړو ځواکونو پرکد کولو د کچې ته د لوړولو وړاندیز هم شامل دی. افغانستان شاوخوا 12,000 کمانډو سرتیري لري چې د افغانستان د دفاع وزارت د بیان له مخې په دغه هیواد کې د جګړې 80% عملیات د دغه ځواکونو لخوا ترسره کیږي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي نجیب دانش امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې افغان حکومت هیله لري چې ناټو به د افغان پوځ او پولیسو د پیاوړي کېدو په برخه کې لازم مرسته وکړي.
اول خوب باید با آنچه که ما نیاز داریم در مقایسه با تهدیدات و در مقایسه با آنچه که
خغلی دانش ویل لومړی دا چې باید هغه څه چې موږ د ګواښونو پرتله ورته اړتیا لرو او هغه څه چې زموږ ګاونډي هیوادونه لري ورته پاملرنه وشي. په ویز برخه کې اړتیا ډیره ده چې باید ورته پاملرنه وشي. زرنو وسلو ته هم په پولیسو او هم د دفاع په وزارت کې نن ډیره اړتیا احساس کی. همدارنګه د مین پاکي په برخه کې چې هم بلکی وګړو او هم پوځیانو ته زیان رسوي چې باید خو وسایل ورته برابر شي. د افغانستان د پوځي چارو کارپوهان په دې باور دي چې په دغه هیواد کې د سولې ټینګېدو لپاره باید د سولې د یو هر اړخیزې ستراتیژۍ تر څنګ د جګړې په ډګر کې هم پر وسلوالو مخالفانو فشار وساتل شي تر څو هغوی دا وګڼي چې د جګړې لارې څه نه شي ترلاسه کولی. د افغان د پوځ یو پخوانی جنرال اتیکولا امرخیل امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې ناټو او افغان حکومت افغانستان ته د 15,000 نوو سرتیرو په راتلو روانه جګړه نه شي ګټلی.
چېرته رښتیا دوی غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي، امنیت راشي، جګړه ختمه شي، که د سور له لارې ختمه شي، د جګړې له لارې ختمه شي، اوس 15,000 سرباز باید راولي، هر قولي اردو ته لس زره چې پکې اشتراک وکړي، او که د زور له لارې نه وي، د سولې له لارې حل کړي، نو هغه دولتونه چې په افغانستان کې مداخله کوي ورته به باندې فشار راولي.
جنرال امرخیل وایي چې ناتو دې هڅه وکړي چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره په هغو هېوادونو فشارونه زیات کړي چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه کوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15.
امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. د ننګرهار په بټي کوټ ولسوالۍ کې د 02 په نوم د افغان ځواکونو ځانګړې قطې د یو طالب قومندان په هدف عملیات کړي چې په سیمه کې نښه شوي اوله عمله د طالبانو سره څلور ملکیان هم وژل شوي او 14 نور زخمیان دي. په دغه پیښه کې د یوې بلې کورنۍ دوه ښځې او یو کوچنی وژل شوی او همداشان د یوې بلې کورنۍ 9 کسان ټپیان دي. نور حال د ذبیح الله غازی له رپورټ نه اورو.
دغه پیښه تیره شپه یوه نیمه بجه د بټیکوټ ولسوالۍ په دویم پارم سیمه کې شوې. ځایي مقاماتو ویلي چې د یوه طالب قومندان بهرام د نیولو یا وژلو په موخه د ننګرهار د هوایي ډګر د 02 قطعې ځانګړي عملیات کول چې په سیمه کې له عملیات کوونکو ځواکونو سره مقاومت شوی. د والی ویانا تاولله خوګیاڼی وایي په دغه مخامخ جګړه کې څلور طالب وسلوال او همدومره ملکي وګړي وژل شوي او 14 ملکیان زخمیان دي.
د دغه خطې پر مهال څلور وسلوال طالبان وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. څو تنه د ځانګړو ځواکونو منصوبین هم ټپیان شوي دي. متاسفانه د دې خطې پر مهال 14 ملکي وګړي چې شپږ پکې ماشومان دي، درې میرمنې دي، د هم ټپیان شوي دي او د یو ماشوم او د میرمنو په ګډون څلور ملکي وګړي شهیدان شوي دي.
هغه وایي په عملیاتو کې د طالبانو دوه موټرې او ځینې موټر سایکل هم له منځه تللي دي. له دغې پیښې نه د ننګرهار مرکزي روغتون ته 12 ملکي زخمیان وروړل شوي چې ډېرې ښځې او ماشومان دي. د عملیاتو په وخت تیارو بمبار هم کړی چې د پیښې ډېر قربانیان ځایي کوچیان دي. په روغتون کې د کوچیانو د یوې کورنۍ ټپي سپینګیري راته په داسې یوه حالت کې د بیګانۍ پیښې کیسه کوله چې د کورنۍ د وژل شوو غړو په غم یې پر سپینه ږیره اوښکې روانې وې. د کوچیانو د کورنۍ وی ټپی میرمن ویل د شپې لوکړی غنم ترې شل کړ او لوي د کېدو سره سمې په مینه ډز یو بمبار شروع شو.
د بس څنګه یو بای جاس ولا تایری را خپل تاویږي با کوم را نه وو خو سی پیرو نه وو کوم سره ترابل د څه څنګه تا پر سم څه څنګه ته ونه پرې کې نه غوونه ولي ورا خطا کوي ونه ولي ورا خطا کوي نیمدلته پټیګه نیمدلته پټیګه په دارو سیمو کې پراتو دمو بسترا په ولا ولا کې دا وسوه ونه پر کې نه سودل ته پنځه چرو لګیدو پسې ونه پر پټې دلو ونه وسته واره کې
تر اوسه لا وسلوالو طالبانو په دې تړاو څه ندی ویلي. دا لومړی وار نه دی چې په ننګرهار کې د هوایي ډګر د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې ملکی وګړي نه خکېږي، بلکې څو واره وړاندې ورته پیښې رامنځته شوې دي. د بټیکوټ ولسوالۍ د پارمونو ډېرې سیمې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي او ځایي حکومتي چارواکو ویلي چې د زیتون له ونو او غلې دانې له فصلونو خاصه برخه راټولوي چې بیا پرې له حکومت سره خپله جګړه توده ساتي. زبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
زمون غږ د واشنگتن ناوړی. یو شمیر مدني ټولنو له افغان حکومت نه غوښتي چې زر تر زره دي د پارلماني ټاکنو لپاره شرایط برابر کړي. د افغانستان د رڼو ټاکنو بنسټ د ټاکنو د ترسره کېدو په اړه اندېښنه ښودلې. بلخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې دوی د ټاکنو لپاره تیاری لري. نور جزئیات له کابل د حکمت سروش په رپورټ کې اورو.
په کابل کې نن یو شمیر مدني فعالانو په یو اعتراضي غونډه کې پر حکومت او ټاکنیزو کمیسیونونو غږ وکړ چې ژر تر ژره دي د پارلماني ټاکنو نیټه اعلان کړي. دوی همدارنګه وغوښتل چې افغان حکومت د ټاکنو لپاره لازم شرایط برابر کړي.
نهادهای جامعه مدني برای بروبر
د مدني ټولنو بنسټونه له دې وضعیت څخه د وتلو لپاره وړاندیز کوي چې حکومت او ټاکنیزې ادارې د ټاکنو ترسره کولو ته ټینګه پاملرنه وکړي، د هیواد سیاسي او امنیتي وضعیت د تامین او په ټینګه اراده لازم ګامونه پورته کړي. کنه د مدني ټولنو بنسټونه به د خپل رسالت او مسؤلیت په درکولو د خاروندانو مسلم حق ته د رسیدو لپاره پراخ حرکتونه وکړي.
بلخوا د افغانستان د رڼو ټاکنو بنسټ وایي دوی اندېښنه لري چې نه یوازې دا چې په روان کال کې به پارلماني ټاکنې ترسره نه سي، بلکې په راتلونکي کال کې هم د ټاکنو ترسره کول ستونزمن دي.
فقط در حد گفتار سیاسي،
یوازې د سیاسي خبرو په حد کې خبرې کوي، خو هیڅ ډول لوجستیکي، تخنیکي، حقوقي، امنیتي، حتی بودیجوي تیاری د ټاکنو د ترسره کولو لپاره نه لري. مو هم اندېښمن یو چې حکومت له ټاکنو سره لوبي کوي او د ټاکنو خواته له تاګه ویره لري.
خو ارګوای چې افغان حکومت د ټاکنو د ترسره کولو لپاره په امنیتي او بالي برخو کې چمتووالی لري.
جمهور رئیس د کمیسیون د غړو او د هغه نړیوالو ادارو سره چې زموږ سره په انتخاباتو کې مرسته کوي تر لاسو ډېره غونډې کړي. امنیت او د مالی لګښت د حکومت مسولیت دی او په دې اړه حکومت کاملا چمتووالی لري. اما نور تخنیکی برخه لکه کارتونه خوانی باید کنوی کارتونه توزیع سی او همدارنګه یو حوزه که دوی حوزه یا څو حوزه او نیټه دا د ټاکنو د کمیسیون پورې اړه لري، دی باید دا کار وکړي.
عام افغانان هم غواړي چې ټاکنې پر وخت ترسره سي.
زر تر زره د ریاست جمهوری او د پارلماني انتخاباتو لپاره دوی وخت وټاکي او نیټه اعلان کړي ترڅو د ملت تشویش د رفع شي. ملت به خیده سي او حالت کې قرار لري چې سر درګمه ده.
دې ته ځان ورکول دا خو یو معنی دی او هغه د زوفیت دی او دولت دا باید د انتخابات په وخت باندې اجرا سي او موږ د دې تقاضا کوو ټول ملت چې باید د انتخابات په خپل وخت باندې ادا سي.
خو د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې دوی په راتلونکو اونیو کې له افغان حکومت او نړیوالو مالی مرستندویانو سره ناسته لري چې د ټاکنو د بودیجې او نیټې په اړه به پکې پریکړه وسی.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د برتانی صدر اعظم تریزا می وی چې د هیواد امنیتی ادارو ته د مانچستر ښار د ځانمرګ بریدکوونکي هویت معلوم دی. صدر اعظم رسنیو ته وویل څرګندنه ده چې بریدکوونکي به یوازې سر برید کړی او کده کومې ډلې غړیتوب لري. خو د داعش ډلې په یو بیان کې د برید مسؤلیت اخیستی او ویلي دي چې یو غړی د کنسرت په تالار کې چاودیدونکي مواد ځای پر ځای کړي وو. د مانچستر د دوشنبه شپې ناوخته په ترهګریز برید کې 22 کسان وژل شوي او 95 نور ټپیان دي. په هکله رپورټ اورو.
په وژل شوي 22 کسانو کې ماشومان هم شامل دي. د برېټانیا صدر اعظم تریسا می دا د ترهګری یو وحشتناک برید بللی او غندلی.
I have just chaired a meeting.
لګه شپه مخکې د حکومت استراري کمیټې په غونډه کې ګډون وکړ او په مانچستر کې مو د تیر شپې د بریټ په جزئیاتو غور وکړ. موږ د پیښې قربانیانو ته دعا کوو او کورنۍ او خپلوانو ته تسلیت وایو. اوس په دې کې هیڅ شک نشته چې په مانچستر کې د دې هیواد ولست یو کرغېړنې تروریستي بریټ قرباني شوې دي.
د اسلامي دولت ډله یاد دایښ وای د مانچستر بریټ د هغو چاودیدونکو موادو په واسطه وشو چې د کنسرت پر ځای کې ځای پر ځای شي وي. لا چودن نوروس امینه والو چیغي وهله چې اکثره تنکیز وانانو عیني شاهدانو خبر ورکړ چې د لوبغالي د ټیکټونو لا ماشينونو او دکانونو سره د کنسرت په تالار کې یو غډوډي رامنځته شو.
د کنسرت روسه یو د فرنا شو. هر چا منډه شروع کړي او یو لوی ترس شو. ټول څوکې ولرځي دي او هر څوک په منډه شو. خلکو چغې وهلې او ژړلې. مونږ هم کوشش کوو چې نږدې خروجی دروازې ته ځان ورسو. مونږ په پاس منزل کې وو نو ډیره هڅه مو کوله چې ښکته ورسیږو.
د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د نړۍ د هغو سیاسي مشرانو له جملې نه وو چې د خپلې خواخوږۍ مراتب څرګند کړل. ښاغلی ټرمپ چې د لویدیځې غاړې په بیت لحم کې یې د فلسطین له جمهور رئیس محمود عباس سره خبرې کولې وویل چې له شر ډک ماتې خوړونکي د دې برید تر شا دي.
By evil losers in life.
د ترهګری له شر نه ډکه دغه ایدیالوژي باید لمینځ ویوړل شي. زما هدف دا دی چې باید په بشپړ توګه لمینځ ویوړل شي.
د اروپای کمیسیون مشر ژان کلاډ یونکر په یو مطبوعاتي اعلان کې ویلي چې ترهګری یو ځل بیا په هغه ځای کې ویره رامنځته کړه چې هلته باید خوشحالي وای. سندرغاړی ګرانډي چې په دغه برید کې ټپي شوی نه ده له برید نه څو ساعته وروسته د ټویټر لارې وویل چې سخت غمجنه شوی او دومره خفه ده چی پټکو کې نشي بیانولای.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ صفه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لارې pashto.voa.com.
امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمه او نړۍ رپورټونه اوري. ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن له محمود عباس سره وکتل او د فلسطین د سولې د بهیر د بیا نیوي کولو لپاره غږ وکړ. د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ به د چهارشنبې په ورځ په واتیکان کې تم شي چې له پاپ فرانسیس سره وګوري. د ولسمشر ټرمپ په دې سفر کې دا د هغه دریم او وروستی تمځای دی. ولسمشر ټرمپ په دې سفر کې تر دې مخکې د نړۍ د سترو ادیانو په مرکزونو لکه سعودي عربستان او اسرائیل کې تم شوی دی او دریم تمځای به په واتیکان کې. نور تفصیل په رپورټ کې اورو.
As president of the United States.
د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ نن د سه شنبه په ورځ د فلسطین د سولې د بهیر د بیانوي کولو لپاره غږ وکړ. ولسمشر ډونالد ټرمپ دا خبرې په بیت لحم کې نن له محمود عباس سره په یو خبري کانفرنس کې وکړلې. د فلسطین ولسمشر محمود عباس وویل دی ته چمتو دی چې له ولسمشر ټرمپ سره په دې هڅو کې شریک شي چې په منځني ختیځ کې د سولې لپاره کار وکړي او د فلسطین دولت په هغه سیمو کې تاسیس کړي چې اسرائیل نیمه پیړۍ مخکې نیولې دي.
زموږ اساسي مشکل لا اشغال او د ښارګوټو له جوړولو سره دی. اسرائیل په دې کې ناکامه دی چې د فلسطین دولت په هغه بڼه وپیژني چې موږ پیژندلی دی. همدغه کار د دوو دولتونو د منځته راوستلو د حل لارې ته تاوان رسوي. دا مشکل زموږ او یهودیت ترمنځ نه دی، بلکې زموږ او د اشغال ترمنځ دی. موږ د یهودو دین ته احترام لرو.
محمود عباس ولسمشر ټرمپ ته وویل دی هیله من دی چې دا په تاریخ کې ولیکل شي چې د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د فلسطین او اسرائیل ترمنځ سوله راوستله. هغه وویل ښاغلی ولسمشر، زه تاسې ته د سولې په دې شریفانه ماموریت کې د شراکت لاس درغځوم. ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې عباس او بنجامین نتنیاهو دواړو د ته ډاډ ورکړ چې د سولې لپاره په ښه نیت کار وکړي.
زه د فلسطینیانو او محمود عباس قدردانی کوم چې زه یې دلته په بیت لحم کې میلمه کړم. دا زما لپاره درناوی دی ځکه چې د بیت لحم ښار د نړۍ د ټولو خلکو لپاره د قدر وړ ښار دی. ما له محمود عباس سره په واشنگتن کې هم د دې میاشتې په اول ورځو کې په دې خبره بحث وکړ چې زه دې ته متحد یم چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې په موافقه کار وکړم او زه دا نیت لرم چې تر خپلې وسې پورې له هغو سره هر ډول مرسته وکړم چې دا مقصد لاسته راولي.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې سفر کې له محمود عباس نه مننه وکړه چې د ترهګرۍ ضد سرمشریزه کې برخه واخیستله او دې ته متحد دی چې د ترهګرۍ خلاف جګړه کې کوټلي او ضروري ګامونه پورته کړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
اته کاله مخکې کله چې براک اوباما د متحده ایالاتو د جمهور رئیس په توګه په کار پایل وکړ، نو فکر کاوه چې له پاکستان سره د مرستې او همکارۍ له لارې به وکولی شي چې د افغانستان په ارتباط د هغه هیواد په پالیسیو کې بدلون راولي، خو بریالی نه شو. په دې اړه به د امریکا غاک د دری څانګې د همکاري جیلا سمی د رپورټ خلاصه تاسو سید سلیمان شاه وړاندې کړي.
یو تازه رپورټ چې د واشنگتن د هډسن موسسې په دې اړه خپور کړی دی، پکې راغلي چې پاکستان تر اوسه د هغو وسلوالو جنګیالو په اړه خپله پالیسي نه ده بدله کړې چې په افغانستان کې د حکومتي قواوو او نړیوالو ائتلافي قواوو پر خلاف جنگ کوي او د پاکستان په خاوره کې دېره دي. په دې رپورټ کې چې د پاکستان لپاره د متحده ایالاتو د نوي چلن په نوم خپور شوی او په واشنگتن کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی او د پاکستان او افغانستان د چارو سابقه داری کارپوهی لیزا کورتس په ګډه سره لیکلی دی، ویل شوی چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ حکومت بې له دې نه چې خپل ارتباطات له پاکستان سره قطع کړي باید په مشروط ډول له هغه هیواد سره د مرستو د جاري ساتلو په پالیسۍ عمل وکړي. د رپورټ لیکونکي وایي د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت مشاور جنرال میک ماسټر افغانستان ته د خپل روسي سفر په لړ کې هم دا خبره کړې وه چې په افغانستان کې د پاکستان د ګټو د خوندي ساتلو لپاره ډیپلوماسي بهترینه لار ده. د پراکسي وار یا نیابتي جنگ له لارې پاکستان په افغانستان کې خپل مقصد نشي حاصلولی. سټیفن بیډل چې د واشنگتن د نړیوالو اړیکو په شورا کې کار کوي وایي هر څومره چې څوک د دې امید ولري چې پاکستان به د افغانستان په اړه خپله پالیسي بدله کړي او له طالبانو سره به اړیکې قطع کړي، آیا به له خپلې دوه مخې پالیسۍ نه لاس واخلي څه ګټه نه لري، ځکه چې د امریکا او لویدیځو هیوادونو د ګټو نه مخکې پاکستان خپلو ګټو ته ګوري.
The odds that Pakistan is going to simply shut down support for the Taliban are about zero. Pakistan believes
بدل گفت امکان قطع شدن حمایت
د طالبان سره د پاکستان د ملاتړ د قطع کېدو چانس صفر دی. پاکستان دا ویل لري که په کابل کې وسنه حکومت سقوط وکړي او بل حکومت راشي، شاید چې اسلام آباد سره به د دښمنۍ په بنا تعامل کوي او امنیت ته به ګواښ متوجه کوي. سټیفن بیل په دې نظر دی چې د افغانستان د بېثباته کېدو په صورت کې د پاکستان یو بل اندېښنه دا ده چې که طالبان په افغانستان کې خوندي ځایونه پیدا کړي، نو امکان لري چې پر قبایلي علاقو کې د پاکستان په امنیتي ځواکونو باندې خپلې حملې زیاتې کړي. د پاکستان د طالبانو مشر ملا فضل الله ژمنه کړې چې د اسلامي شریعت د نافذېدو پورې به خپله وسلواله مبارزه جاري ساتي. د پاکستاني طالبانو د تحریک د پیل کېدو نه وروسته د تیرو لس کلونو په موده کې په لسګونو زره کسان په پاکستان کې وژل شوي دي. د هوټسن د موسسې په دې رپورټ کې راغلي دي چې د افغانستان د بې ثباتۍ د مخنیوي په خاطر او د هند او پاکستان ترمنځ د یو جنگ د مخنیوي لپاره چې دواړه د امریکا امنیت ته ګواښ ګڼل کېږي، د ډونالډ ټرمپ حکومت باید د پاکستان په اړه پر خپله پالیسۍ تجدید نظر وکړي. د دې رپورټ یو لیکونکي میرمن لیزا کورټس د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت په شورا کې کار کوي، خو به کتل شي چې آیا د پاکستان په اړه د امریکا د رویش په بدلولو بریالی کیږي او که نه. د واشنگتن د بروکینګز د موسسې کارپوه مایکل وهنلن وایي،
Well, I think if you view President Trump's interpretation of the threat to the United States, obviously he's concerned about extremists.
څرګنده خبره ده چې ټرمپ د هغو غاښونو په اړه ډېر اندېښمن دی چې د امریکا امنیت ته د القاعده او داعش په شمول جهادي ډلې متوجه کوي. دا هغه ډلې دي چې سرحدونه نه پیژني او کله غاښو وګورو په افغانستان او پاکستان کې مستقرې وسلوالې ډلې د هغو وسلوالو ختیځ اړخ دی چې سرحدونه نه پیژني او د جنوبي اسیا نه تر سومالیا، لیبیا، سوریه، عراق، یمن او نور نارامو ملکونو کې فعال دي. د دې ډلو سره مبارزه د ټرمپ د حکومت په ولیتون کې شامل ده. وهنلن زیاته کړه چې د پاکستان او افغانستان امنیت د متحده ایالاتو لپاره زیات اهمیت لري او لازمه ده چې یو ځانګړی استازی وټاکل شي، خو تر اوسه پورې د ټرمپ ادارې په دې اړه څه اقدام نه دی کړی او د افغانستان او پاکستان د ځانګړي استازي دفتر د یو سرپرست لخوا اداره کیږي.
قدر من اوریدونکو روانه خبرونه پای ته رسیده. په څو لاندې شیبو کې بیا هم د امریکا غک آشنا را خبرونه چې دوام لري پیلېږي. اوریدل مه هیروي که غواړي چې خبرونه او رپورټونه بیا ځلې واورئ نو کولای شي چې د امریکا غک پښتو وبپاڼه پرانیزئ، هم رپورټونه لوستلی شئ او هم یې اوریدلی شئ. تر بیا هم الله مال.